السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې سفي ولاستان ایگزام د ازادي رادیو دغه پروګرام ته مخ راغلاست وایم وړاندې د مطالب خبرو په افغانستان کې د وروستیو ورځو د سختو جګړو له کبله لسګونه زره نور افغانان بې ځایه شوي دي.
قسم په خدا که به نن غرمه روجه د لوږه دغه دغه کلمه دي
بس یا زمر ځایونه چې راخلاص کې موږ به ستړي شوي تا واره د لټفور ټکوري.
د افغانستان د ایس ایم ایل ادارې د بریښنایي تذکرو یو شمېر کارکوونکي وایي له تېرو دریو میاشتو راهیسې معاشونه نه دي اخیستي.
تقریبا د درې میاشتې کېږي چې زموږ معاش نه ده راغلی او زیاتو مشکلاتو سره مخامخ یو.
د ایران مذهبي مشر آیت الله علي خامنهي خلک وهڅول چې په انتخاباتو کې رایه ورکړي.
د رایو صندوقونو ته لاړ سي او رایه ورکړي. د هغو کسانو چې له داخل یا بهره تبلیغ کوي خبرو ته اعتنا مه کوئ.
تر هر څه مخکې خبرونه لرو. د مهمو خبرونو سرټکی د افغانستان جمهور رئیس وایي د نړیوالو ځواکونو د وتلو له کبله به افغانستان په نړۍ کې منزوي نه شي. د کونړ د والي محمد اقبال سعید د موټرو پر کاروان په بمی حمله کې دوه تنه ژوبل شوي، والي روغ پاتې. او د بشري حقونو د سهار ډله وایي د ایران امنیتي ادارې د اوکراین د هغې الوتکې د قربانیانو د کورنیو غړي ځوروي چې د دغه هیواد د سپاهي پاسداران انقلاب ځواکونو ویشتې وه. پوره خبرونه. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د نړیوالو ځواکونو د وتلو له کبله به افغانستان په نړۍ کې منزوي نه شي. ښاغلي غنی دا خبره پرون مازدیګر د لوړو او تخنیکي زده کړو د یو شمېر پروژو په پرانیستون کې غونډه کې وکړه.
خوای به ملی با عزت و احترام بپره راغلی و بخیر زی او په عزت زی افغانستان انزوا ته نزی. افغانستان به انزوا نمیره. فصل نو مناسبت من در قیو جانی موز.
اخو په کابل کې د امریکا سفارت وایي د امریکا متحده ایالاتونو له افغانستان سره پوره ژمن پاتې کیږي او مرستو ته دوام ورکوي. د امریکا سفارت پرون په یو خبر پاڼه کې همداراز ویلي امریکا د افغانستان په وړاندې پر خپلو ژمنو د درېدو تر څنګ د دې هیواد ډیپلوماتیک او اقتصادي ملاتړ کوي. د افغانستان د حج او اوقافو وزارت وایي د مصر لوی مفتي شوقي ابراهیم عبدالکریم اعلان په افغانستان کې د سولې په اړه فتوا صادره کړې ده. دغه وزارت له لوري په خبره شوې خبر پاڼه کې د مصر د ستر مفتي له قوله راغلي چې سوله د اسلام یو مهم اصل دی، خو په افغانستان کې سولې ته له دې سره سره لږ پام شوی چې په خپله اسلام سولې ته وایي. د همداراز ویلي په اسلام کې د انسانانو د خوندیتوب لپاره د ګڼو مقرراتو یادونه شوې او همدا دلیل دی چې اسلام پر نورو حمله، د نورو روغتیا ته خطر پېښول او یا د نورو بیرول منع کړي دي. د کونړ د والي محمد اقبال سعید د موټرو پر کاروان په بمی حمله کې دوه تنه ژوبل شول. د کونړ والي اقبال سعید پرون له دې پېښې وروسته په یو ویډیوي پیغام کې وویل چې د تزیان نه دی اوښته.
د غاړې بم د مونږ په موټریز کاروان باندې انفجار وکړ چې دوه نفره چې یو سکرتر دی ما وو او یو هم محافظ دا زخمیان دي او الحمدلله د مونږ خواته خیریت ده.
دا پیښه تېر مازدیګر د ننګرهار ولایت په شاه برهان سیمه کې هغه مهال وشو چې د کونړ والي له جلال آباد اسعدآباد ته روان و. د کاپیسا پولیس وایي د یو کلي د ملک په ګډون درې تنه په دې ولایت کې د ماین په چاودنه کې وژل شوي. د کاپیسا ولایت د امنیه قمانداني د مطبوعاتي څانګې مسؤل شایق شورش ازادي راډیو ته وویل وسلوالو مخالفانو تېره شپه ملک طاهر ته په لاره کې ماین ایښی و چې د چاودنې په نتیجه کې د نوموړي په شمول درې تنه ووژل. د دې پېښې مسؤلیت تر اوسه کومې ډلې په غاړه نه دی اخیستی. د ځینو راپورونو له مخې ټاکل شوې استرالیا به نن په کابل کې خپل سفارت موقتا بند کړي. د استرالیا صدر اعظم سکات موریسن د سیشن بي پورز ویلي وو دا اونۍ به د احتمالي امنیتي ستونزو له کبله په کابل کې د خپل هیواد د سفارت دروازې بندې کړي، خو تمه لري چې سفارت په افغانستان کې د اوږدې مودې په مخه بند پاتې نه شي. استرالیا له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو په خاطر اندېښنه لري چې امنیتي وضعیت ممکن نور خراب شي. استرالیا په افغانستان کې د غوث ملاتړ ماموریت په چوکاټ کې شاوخوا اتیا سرتیری لري چې له نورو نړیوالو ځواکونو سره وتل پیل شوي او ټاکل شوي د سپتمبر تر 11مې ټول بهرني ځواکونه له افغانستانه ووزي. ازادي راډیو ته غوږ یاست. د بشری حقوقو د څار ډلوایي د ایران امنیتي ادارې د اوکراین د هغې الوتکې چې د دغه هیواد سپاهي پاسداران انقلاب ځواک ویشتې وه د قربانیانو د کورنیو غړي ځوروي او ګواښي. د بشري حقوقو د څار نړیوالې ډلې یا هیومن رایټس واچ د منځني ختیځ مرستیال رئیس مایکل پیج پرون وویل د ایران سپاهي پاسداران بې له دې چې ورسره حساب وشي 168 تنه ووژل، او اوس د ایران د دب خبره بېرحمه امنیتي ادارې د قربانیانو د کورنیو غړي ځوروي چې د عدالت هیلې ورمړې کړي. د 2000 کال په جنوري کې د اوکراین مسافروړونکو الوتکه له تهران څخه تر الوتو وروسته وویشتل شوه. ایران په پیل کې په دې پیښه کې له لاس لرلو انکار وکړ، خو وروسته یې وویل د سپاهي پاسداران ځواکونو سهون وویشتې ده. د الوتکې اکثره سپرلۍ ایرانیان، کاناډایان او تر لسو ډېر افغانان هم پکې وو. فیسبوک وایي ایران او روسیا د فیسبوک له لارې د غلطو خبرونو د خپرولو له پلوه په تیرو 4 کلونو کې تر ټولو وړاندې دي. فیسبوک همداراز ویلي د ایران او روسیې له لورې د ناسمو خبرونو د خپرېدو تر ټولو مهم هدف د امریکا ټولنه وه. د فیسبوک پر اساس له 2018 تر 2020 کال تر پایه د دوی د جعلي کارونکو 1.5 شبکې پیژندلې او بندې کړې دي. د فیسبوک د معلوماتو پر اساس د دغو شبکو اکثریت د امریکایانو په منځ کې د نفوذ لپاره له بهره تیرې سون کې معلومات خپرول او ځینې شبکې دننه په امریکا کې د افراطیانو له لوري فعال شوي. او امازون کمپنی وایي د هالیوډ ام جی ام یا مترو گولدن مایر سټوډیو په څه باندې 8 میلیارده ډالر اخلي. مترو یا ام جی ام د هالیوډ د فلم جوړولو تر ټولو پخوانی او مهمه سټوډیو ده. په دې سټوډیو کې د جیمز بانډ د سینمایي فلمونو په ګډون له دویمې نړیوالې جګړې وروسته اکثر مهم فلمونه جوړ شوي. امازون تمه لري چې که دا سټوډیو یې واخیسته د نیټفلکس او ډیزني پلس په شان له سترو فلم خپرونکو کمپنیو سره به د سیالۍ جوګه شي. مترو گولدن مایر سټوډیو په 1940 میلادي کال کې جوړه شوې وه، او په پام کې ده چې امازون یې په 8.5 میلیارد ډالر راونیسي. کولای شي خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې اولولې. رازو د پروګرام لومړی مطلب ته، په افغانستان کې د وروستیو ورځو د سختو جګړو له کبله لسګونه زره نور افغانان بې ځایه شوي دي. تر ټولو ډېرې کورنۍ په هلمند او لغمان ولایتونو کې بې ځایه شوي او عاجلو بشري مرستو ته اړتیا لري. د ملګرو ملتونو د کډوالو لوی کمشنري پر نړیوالو غږ وکړ چې له افغان کډوالو او کورنیو بې ځایه شویو سره مرستې وکړي.
د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د لوی کمشنري مرستیال پر نړیوالې ټولنې شغ وکړ چې له افغان کډوالو او کورنیو بې ځایه شویو سره په پراخ زړه مرسته وکړي. د کډوالو د لوی کمشنری یا UNHCR د عملیاتو مرستیال کمشنر روف موضوع د غوښتنه پرون د افغانستان د 4 ورځنی سفر په پای کې وکړه. ښاغلی موضوع په داسې حال کې له افغان کډوالو او کورنیو بې ځایه شویو سره د مرستې غوښتنه وکړه چې د راپورونو له مخې د وروستیو جګړو له کبله یوازې په هلمند کې لسګونه زره کورنۍ بې ځایه شوي دي. بې ځایه شوي خلک وایي چې مرستې ورسره نه دي شوي او په بد حالت کې شپې ورځې تېروي.
قسم په خدا کې به نن غرمه روژه د روژه دغه دغه کلمه دي د نن غرمه روژه په ولا د بازار سره سړی ما واسو وی بلارې کوې دی په دغه کلمه چې راکوه څه په کې کوي زه به ورولم چې د روژه به هیڅ ما مخ په غره راوړم.
د هلمند کډوالو چارو رئیس سید محمد رامین ابراهیمی د بې ځایه شویو خلکو شکایت او ستونزې بنی وایي.
ډیره بې ځایه شوي شکایت لري چې موږ ته باید عاجل رسیدګي وشي. دوی په ډیره بد وضعیت کې قرار لري، خو متاسفانه د موسسات هغه سیستم اجازه نه ورکوي. د ورځې ډیر کم کسان سروې کېږي، نو په دې چې د موسسات هغه سیستم یا کوبو چې دی کاري هغه اجازه نه ورکوي. نو بنان موږ او د بې ځایه شوي خواهش هم دا ده چې باید دوی ته په دغه وخت چې د دوی نیازمندي ده باید کومکونه ورته ورسیږي. نو درې میاشت بعد څلور میاشت بعد خو نو کومکونه دوی څه کې دوی اوس ضرورت لري چې د یوه جوړه کالي سره د خپل د کورو څخه راوتل دي. ټول شیانې پاتې دي، نو دوی هیڅ خوراک د شپې نه لري.
ځینې نور بې ځایه شوي بیا له امنیتي چارواکو غواړي چې د دوی سیمې دې آزادې کړي او امنیتي ورته راولي چې خپلو مینو ته بېرته لاړ شي. د کډوالو وزارت ویندوی عبدالباسط وایي چې یو شمیر بې ځایه شویو ته مرستې رسولې دي. پا په همدې حال کې د ملګرو ملتو د مرستو د همغږۍ اداره اوچا وایي په لغمان ولایت کې د وروستیو څو ورځو سختې جګړې سبب شوي چې له 11,000 تر 14,000 تنه بې ځایه شي. د دې ادارې په وینا د لغمان تقریبا په ټولو ولسوالیو کې جګړه روانه ده. د غزنی له قرباغ ولسوالۍ او د برشان له کوز یفتل ولسوالۍ څخه هم سلګونه کورنۍ د خپلو مینو پرېښودو ته اړ شوي دي. د کډوالو د لوی کمشنرۍ برستیال ښاغلی موضوع وایي چې د روان 2021 کال له پیله دې کمشنرۍ له څه باندې 1,00,000 کورنیو بې ځایه شویو افغانانو سره مرسته کړې ده، خو سږ کال چې نړیوال ځواکونه له افغانستانه په بشپړ ډول وځي ویره ده چې جګړې به نور هم زور واخلي او لا ډېر افغانان به د خپلو مینو پرېښودو ته اړ باسي.
جوان آزادی
خزینه پر اجازه نور کې چې د بشتا سکره وخت
دلانه فیصله و منګول وخت درشي
په هنه
زمو په مرتب کې د باران لپاره باندې نستمو په زمګه کینو.
آزادی رادیو 1290 منځنۍ صفه او اف ام 0.5 صفه.
ازادي رادیو ته غوښتل د افغانستان د احصایې ملي ادارې د برېښنایي تذکرو یو شمېر کارکوونکي وایي له تیرو دریو میاشتو راهیسې معاشونه نه دي ورکړل شوي. دوی ادعا کوي چې شمېرې سلګونو ته رسیږي. څو کسانو یې له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل د معاشونو د نه ترلاسه کولو ترڅنګ د ټاکلې مودې نه زیات کار کوي او قانوني رخصتیانې هم نشي کولی. خو د احصایې ملي ادارې چارواکي به دغه ادعاوې ردوي او وایي د ټولو کارکوونکو معاشونه او امتیازات یې په وخت ورکول کیږي.
د افغانستان د احصایې ملي ادارې د برېښنایي تذکرو یو شمېر کارکوونکي د دوم ځل لپاره شکایت کوي چې له تیرو دریو میاشتو راهیسې خپل معاشونه نه دي ترلاسه کړي. دوی چې د دې ادارې د NTA برخې تخنیکي کارکوونکي دي شمېرې سلګونو ته رسیږي. د دې ادارې غړی عبدالصبور له آزادي راډیو سره په خبرو کې وایي
تقریبا د درې میاشتې کېږي چې زموږ معاش نه ده راغلی او زیات مشکلاتو سره مخامخ یو. تقریبا هره ورځ 2,500 نفر موږ ته بایومتریک او طی مراحل لپاره تذکرې لپاره راځي مراجعین او دغه خلاصېږي. زموږ د معاش مسله هېڅ معلومه نه ده اداره ته.
د دې ادارې بل کارکوونکی احمد هغه هم له آزادي راډیو سره په خبرو کې ورته شکایت لري. نوموړی وایي له کار څخه یې کلک څار کېږي خو معاش یې نه دی معلوم.
شاوخوا درې میاشتې کېږي چې معاش مونه دی معلوم. ډېرو ستونزو سره مخ یو. د بایومیټریک لپاره خو د معاش هیڅ څرک نه لیدل
کېږي.
د برېښنایي تذکرو ویش په دې وروستیو کې په افغانستان کې د پراخېدو په حال کې دی. ان تر دې چې د احصایې ملي اداروي په ورځني ډول زرګونه کسان بایومیټریک کېږي. په ورته وخت کې د افغانستان د احصایې ملي ادارې وایاند روبینا شهابی وایي د ټولو کارکوونکو معاشونه په وخت ورکول کیږي او له ټاکلي وخت څخه زیات کار په هیڅ چا هم نه کیږي.
اته یو موضوع مو نه داریم چې چند ماه معاش کسي
موږ داسې موارد نه لرو چې د چا معاش څو میاشتې پاتې وي، مګر دا چې د حاضرۍ مسله وي او کوم کس باندې قانون پلی شوی وي. اداره په هیڅ ډول دا خبره نه مني چې موږ په خپلو کارکوونکو له ټاکلي وخت څخه زیات کار کوو.
دا په داسې حال کې ده چې شاوخوا یو میاشت وړاندې هم د احصایې ملي ادارې د NTA برخې شاوخوا 500 کارکوونکو د 15 میاشتو معاشونو د نه ترلاسه کولو په هدف کاري اتصاب کړی و. له هغې وروسته چې په دې اړه ځینې راپورونه خپاره شوه د شاوخوا 500 کارکوونکو د دریو میاشتو معاشونه د کوچني اختر مخه کې ورکړل شول، خو د دوو میاشتو معاشونه یې لا هم نه دي ترلاسه کړي.
تازه، دقیق او بی طرف معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت پخپله وکړي.
په کندهار کې په تلسیمیا ناروغۍ د اخته ماشومانو شمیر زیات شوی. د دې ولایت د میرویس روغتون مسؤلان وایي له دوی سره په دې ناروغۍ اخته 6,500 ماشومان ثبت شوي چې یو شمیر په میاشت او یو شمیر نورې په څو اونیو کې وینې اخیستو ته اړتیا پیدا کوي. د روغتیایي مسؤلونو په وینا دغه ماشومان په ارثي ډول په تلسیمیا ناروغۍ اخته دي چې له امله یې ناروغ په پرلپسې ډول وینې اخیستو ته اړ کیږي. په دې اړه پام وکړئ له کندهار دغه راپور ته.
د کندهار میرویس روغتون ته لسکونه ماشومان هر ورځ د وینې اخیستلو لپاره راوستل کیږي. د هغه ماشومان دي چې په تلسمیا ناروغي اخته دي. له دې ماشومانو یوه یې 14 کلنه شمسیه ده چې د تیرو 14 کلونو راهیسې د دغه ناروغۍ څخه کړیږي. شمسیه اوس په شل ورځو او ان کله کله په اونۍ کې هم وینې اخیستلو ته اړتیا پیدا کوي.
سر میں درد جی ہے چولار سم گزارے جمع او بدن میں مڑ خوراک تم شانت میں ہوا نہ کہ ترو ترو شانت میں ہوا کہ سر میں درد چولار سم دس سنگے جمع گزارے یہ وقت اوتا پوتا یہ وقت شلوش پوکی چینا جوڑے ما بے پدو یا ترو روز کی راکی یا درما گٹھانے سے ویچ درما چی کہ یہ پوما درما کشنانی او غټوال در ماغتی
د شمسی پلار محب لا وای د نور اولادونه هم په دغه ناروغي اخته دي چې یو ماشومه د دې ناروغي لامل مرسوي دي هغه د خپل اولادونو په شمول په دې ناروغي د ټولو اخته ماشومانو د درملنې لپاره د حکومت همکاري غواړي
درې اولادونه په دغه مرزي اخته دي یو په دغه مرزي کې مرسوي دي هر میاشت وینه ورکوم دوه می زامن دي یو می لور لور می تقریبا سفر لس کال کیږي چې زه وینه ورکوم دا یو زوی می د وو کال دی بل د درو کالو دی چې وینه دا خلک وای وای دا جرمنی ته په جرمنی کې د دې تداوی کیږي او د نور دا ډکو مغز ورچی نو د حکومت سره د دولت سره می دا غوښتنه ده چې یوازې نظم ما ده د ټولو مسلمانانو د اولادونو چې په دات لسمی مرزي اخته دي دوه ګور د یو لار چاره پیدا کی
په کندهار کې د میرویس صاحب زویر وختون د ماشومان د واټ مسول ډاکټر محمد صدیق تلسمی ای ورسی ناروغي غني او وایي چې دا ناروغي د مور او پلار څخه ماشوم ته انتقالیږي د ډاکټر صدیق په وینا د دغه ناروغي لامل د ناروغ د وینې سر کوریات تخریبیږي چې لامل ناروغ د وینې په کمیدو اخته کیږي
د تلسمیا ناروغي چې ده د خپل د وینې یو مریضه ده چې د دې په واسطه د مریض سره کوریات تخریبیږي یعنی سره کوریات تخریبیږي معنی دا چې وینه تخریبیږي نو بیا دا چې وینه کمیږي او دا چې دا مخصوص جین په واسطه د مور څخه یا د پلار څخه دا انتقالیږي او اولادو ته یعنی دا ستنه ارثي ناروغي ده دا چې په خپلوي کې چې دوستیان یې سره کړي یې دا داسې سل فیصده واضح خبره نه ده خو بیا هم یو څه رول لري
ډاکټر صدیق وایي له دوی سره په تلسمیا ناروغي اخته 1650 ماشومان سب سوي چې یو شمېر یې په میاشت او یو شمېر نورې په څو اونیو کې وینې اخیستلو ته اړتیا پیدا کوي او دوی ورته د وینې له بانک څخه وینه ورکوي
زموږ سره تقریبا 1650 شاوخوا کې د تلسمیا ناروغان بستر دي خو دا بعضې داسې چې په میاشت کې یو وارې مراجعه کوي بعضې بیا دا چې ډېر پیشرفته سوي ډېر بارې وینه اخیستې ده په بدن کې تاثیرات د هغه د اوسپنه چې پاتې کېږي دا هغه تاثیرات دي نو بیا ژر ژر مراجعه کوي اوس تېره میاشت چې موږ 6500 مریض راجستر لرو مګر موږ 902 اتیا مریضانو ته وینه ورکړې ده
روغتیا پالان وایي په افغانستان کې په تلسمیا ناروغي د اخته ماشومانو د درملنې امکانات نشته او دوی یوازې په دوامداره توګه د وینې ورکولو د لارې د هغوی ژوند ژغوري
اوس هم د لویدیزو مطبوعاتو تبصری
کانورزیشن خبرونه په کابل کې د استرالیا د سفارت د تړلو مسله څېړلې ده او لیکي د دې سربېره چې د استرالیا پوځانو تقریبا تیرې دوې لسیزې بشپړې په افغانستان کې تیرې کړې دي خو د سیشن بی په ورځ چې د استرالیا د ائتلافي ګوندونو غونډه وه یوازې یوه ګونده پوښتنه وکړه چې ولې خپل سفارت په کابل کې بند کړو تمه ده چې د سفارت سر له ننه وتړل شي د استرالیا اپوزیسیون ډلې له دې پریکړې سره مخالفت کړی دی یا وایي چې له دې سره به په افغانستان کې د استرالیا پرمختیایي همکارۍ ټکنی شي د استرالیا اپوزیسیون وړاندیز کړی دی چې په کابل کې د دوی په سفارت کې ژباړونکي او سیمه ییز مامورین وي تر څو د بیړنۍ ویزې برخه فعاله وي د استرالیا صدراعظم سکاټ موریسن د سیشن بی پرس خبر ورکړی وو چې دا اونۍ به دوی خپل سفارت د احتمالي امنیتي ستونزو له امله وتړي او تمه لري چې سفارت په افغانستان کې د اوږدې مودې په مخه بند پاتې نه شي استرالیا له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو په خاطر امنیت ته اندېښنه لري چې امنیتي وضعیت ممکن د دغو سرتیرو له وتلو وروسته پسې نور خراب شي استرالیا په افغانستان کې شاوخوا 80 سرتیری لري چې له نورو نړیوالو ځواکونو سره یې وتل پیل شوي دي او ټاکل شوی ده چې د سپتمبر تر 11 ټول بهرني ځواکونه له افغانستانه ووسی د لویدیز بلې ورځپاڼې نیویارک ټایمز بیا په خپلې تازه ګڼه کې لیکلي دي چې د مې له لومړۍ نیټې را په دې خوا چې امریکایي پوځانو له افغانستانه وتل پیل کړي دي د افغان ځواکونو مورال راټیټ شوی دی او د همدې لپاره لږ تر لږه 26 امنیتي پوستې په 4 ولایتونو لغمان بغلان میدان وردک او غزنی کې طالبانو ته تسلیم شوي دي د ورځپاڼې په باور طالبان د سیمې مشران امنیتي پوستو ته لیږي او د هغوی په خوله ورته وایي چې یا تسلیم شي یا مو وشنو او له همدې تاکتیک څخه په دې څلورو سره ولایتونو کې کار اخیسته دی. ورسپانې په میدان وردګ کې د پولیسو د یو سیمه ییز مشر 34 کلن امام شاه ظفری خبرې را اخیستې دي چې د می په 12مه خپل مرکز او وسلې طالبانو ته وسپارل. دی وایي د طالبانو قمندان او په سیمه کې د قومي خلکو له لورې ماته تر لس ځله ډېر وړاندیز وشو چې تسلیم شم. ظفری زیاتوي طالبانو په یو موټر کې کابل ته خپل کور ته واستولم او بیا قومي خلکو زنګ راته ووهه چې بېغمه اوسه، حکومت دې د تسلیمي په خاطر نه زنداني کوي او موږ په حکومت کې ډېر واک لرو چې بېرته خوشې کړي. نیویارک ټایمز ویلي کې چې د لغمان په مرکز مهترلام باندې د طالبانو د وروستیو بریدونو پر مهال د لغمان والي رحمت الله یارمل اعلان وکړ چې د امنیتي ځواکونو 110 تنه د وظیفوي غفلت په خاطر نیول شوي دي.
وربشو ننګرهار ته په ننګرهار کې به سږکال له باغونو 6600 بیلابیل ډوله تازه میوې ټولې شي. د ننګرهار د کرنې ریاست د مسؤلانو په خبره دوی د دې ولایت په بیلابیلو سیمو کې په زرګونه جریبه ځمکه د مختلفې میوې باغونه جوړ کړي او هڅه کوي دغه لړۍ لا پراخه کړي. نور حال په دغه راپور کې
د ننګرهار د کرنې او مالداری رئیس انعام الله صافی وایي سږکال ننګرهار د تازه میوو له پلوه غنی ده او په خبره چې سږنی کال به تر 6600 تنه بیلابیل تازه ډوله میوه د دې ولایت له باغونو ترلاسه کړي. صافی وایي چې دوی د دې ولایت په بیلابیلو سیمو کې پر شاوخوا 2200 جریبه ځمکه د مختلفو تازه میوو باغونه جوړ کړي چې حاصلات یې د هرې برخې سلګونو ټنو ته رسیږي.
موږ 2200 جریبه باغ په ننګرهار کې جوړ کړ، خو دا چې یو عظیم فرصت موجود دی په ننګرهار کې یوازې دا نه چې ننګرهاریان د میوې نه خود کفاشي، په بعضو اقلامو زراعتي کې مثلا سیتروس کې شفتالو دي، زمینی توتان دي، موږ باید صادرات هم په ملي کچه ولرو هم په بین المللي کچه. نو دغه تکافونه کوي، موږ باید 40000 هکتار باغ پر اتلونکو څو کلونو کې جوړ کو چې د دې لپاره موږ هوټ کړی دی.
د ننګرهار د کرنې او مالداری رئیس انعام الله صافی وایي د دې ولایت هوا او چاپیریال میوه ته خاو برابر دی او وایي په همدې مخایل تیرو څو کالو راهیسې په کاما، ګوشتا، سرخروت، خوګیانو او یو شمیر نور ولسوالیو کې د ځمکني توت کرل په ازمایښتي ډول پیل کړی چې تر دې دمه یې ښه پایله ورکړې ده. د خاغلی ساپی په خبره د تازه میوه کر د مخدره موادو په ځنګړي ډول د کوکنارو د کښت خه بدیل دی او باید د میوه لرونکو باغونو د جوړولو دود لا پیاوړی شي.
خو اوسط ارقام دا دي چې د یو جریب د شفتالونه 200000 افغانۍ دوی اخلي، سکالی د خوګیاڼو ځمکني توتان تر 1500 افغانۍ تر 400 افغانۍ فی کیلو د کابل په مارکیټونو کې خرڅ شوي. که یو څوک اګاهانه غواړي او کوکنار کری او مختلف پدایت دي هغه بیل خبره ده کنی نو زمنګ دغه تولیدات چې دي کاملا د مخدراتو او د کوکنارو بدیل دي، بلکې داغه نه لوړ عاید ورکړي.
مسولان هله مندي چې د تازه میوه په تولید سره بنې وازی له بهره هیوا ته دراواردونکو تازه میوه مخنیوي وشي، بلکې هڅه کوي چې خپل تولیدات له مختلفو لارو بهر ته هم صادر کړي. اخوا د ننګرهار باغلرون کې او کروندګر بیا خپل خرات لونکي له بهر د تازه میوه دراتک په بندښت او بهرنۍ مارکیټونو ته د هیوادنۍ تازه میوه په ورتک کې ویني. شکر الله چې په خپل بڼ کې د تازه میوه بوټي کرلی او له حاصلاتو یې خوښ دی. وایي حاصلات یې نه بهر ته ځي او نه په کور دننه بازار لري. شکر الله وایي که غواړو چې کروندګر د تازه میوه بڼوالۍ ته وهڅوونو باید د حاصلاتو خرڅلاو لپاره بازار موندنه وکړو.
زمین میوه جات که هر څومره زیات شي دیکان ته ګټه نه رسیږي، ګټه یو سوداګر ته رسیږي. په باغ کې یا پټی کې د هر میوه چې وي دی یو دیکان څخه په 60 روپۍ اخیستل کیږي او بیا په بازار کې په 200-250 روپۍ خرڅیږي. که چېرته د بهر څخه د میوه راوړل بند شي او دغه میوه چې کوم میوه جات چې کوم دي بهر ته ولېږدول شي، نو هم به ګټه دیکان ته ورسیږي او هم به تجار ته.
د ننګرهار د کرنې ریاست د معلوماتو له مخې په ننګرهار کې دم ګړۍ د 40 بیلابیل ډوله میوه باغداري شته چې یو کال بل ته د پراختیا په حال کې دي. ننګرهار چې د تازه میوه او سبزیجاتو د کښت او بڼوالۍ لپاره د هیواد له مناسبې هوا او چاپیریال لرونکو ولایتونو څخه دی، د کرنیزو چارو د پوهانو په باور که حکومت په دې برخه کې لازمه پاملرنه وکړي نو تر ډیره بعد د بهرنیو هیوادونو له احتیاج خلاص شو.
امروز حقوق هسته ایمان رو
تثبیت
آزادی رادیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر شئ. د ایران رهبر آیت الله علی خامنه ای د خپل هیواد د شورای نگهبان د پریکړې هر کلی وکړ. د شورا د ایران د سږ کال د ولسمشرۍ د انتخاباتو ځینې کاندیدان رد کړي دي. خامنه ای په عین حال کې خلک هڅولي چې د هغو کسانو پروا ونه کړي چې انتخابات یې بایکاټ کړي او د راتلونکې میاشتې په انتخاباتو کې د ویل چې خلک باید خپلې رایې وکاروي. نور حال په دغه راپور کې
آیت الله علی خامنه ای د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د ځینو مهمو کاندیدانو د نماینده د ردولو په اړه د شورای نگهبان د پریکړې ملاتړ وکړ. خامنه ای پرون په خپله وینا کې همداراز د ایران له خلکو وغوښتل چې په انتخاباتو کې ګډون وکړي.
د رایو صندوقونو ته لاړ سئ او رایې ورکړئ. د هغو کسانو چې له داخل یا بهره تبلیغ کوي چې فایده هم نه لري او وایي چې موږ رای بکسونو ته نه ځو، خبرو ته اعتنا مه کوئ. د ایران ګران ملته، انتخابات په یوه ورځ وي خو اغیز یې څو کاله پاتېږي،
اما اثر اون در چند سال باقی میمونه.
ټاکل شوې ده چې د ایران د ولسمشرۍ انتخابات د جون په 13مه یعنی په سکم یوه میاشت کې وشي. د ایران د اسلامي جمهوریت د بنسټګر د لمسی حسن خمینی په شمول ډیرو کسانو د شورای نگهبان پر پریکړې نیوکه کړې ده. د ویلي که د تایید شویو کاندیدانو پر ځای وای نو له کاندیداتورۍ څخه به یې لاس اخیستی و. د ولسمشرۍ د انتخاباتو د یو شمیر دوماندانو له رد کېدو وروسته د ایران ولسمشر حسن روحانی وویل په دې اړه یې خامنه ای ته لیک لیږلی دی. روحانی د چهارشنبې په ورځ د کابینې په اونیزه غونډه کې وویل هیله یې لرله چې شورای نگهبان به د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د پراخې سیالۍ لپاره زیات کاندیدان تایید کړي. شورای نگهبان د دو نسبتا ناپیژندل شویو منځلارو په ګډون یوازې اووه کاندیدان تایید کړي دي. د پارلمان پخوانی رئیس علی لاریجانی او د ولسمشر اصلاح غوښتونکی مرستیال اسحاق جهانگیری د رد شویو کاندیدانو په ډله کې شامل دي. لاریجانی د ابراهیم رئیسی لوی سیال ګڼل کېده. په ایران کې ډېر سیاسي فعالان او د ټولنیزو شبکو کاروونکي په دې باور دي چې د خامنه ای د پام وړ کاندید رئیسی دی او د شورای نگهبان په شمول د ده تر واک لاندې ادارو دا ځل د جون په انتخاباتو کې د نوموړي د بریالیتوب لپاره ټول شرایط برابر کړي دي.
ستاسو له پیغامونو
بصیر الله حکمحل د کنړ ولایت د درفیج د ولسوالۍ د ننګلام د کلي نه تاسو سره په اړیکه کې یم. زه د ازادۍ راډیو له طریقه په دولت ته دا پیغام لرم چې دا مظلوم ولس چې بیچارهګان ځان ته ډوډۍ نشي پیدا کولی، چې مریضان شي نو ډاکتران چې په بازارونو کې ناست دي دوایي په قیمتونو کې د حد نه زیاته بې انصافي ورسره کېږي. یوې خوا نه بې کفایته دوایي د خپلې تبې قیمتونو باندې حسابوي، ځکه ډاکټر سره خو څوک جنجال نشي کولی. نو باید دولت د مظلوم او بیچاره ولس په خاطر یوه داسې طرحه جوړه کړي چې دوایي هم با کفایته او هم ریټونه کنټرول کړي. په دې حالاتو کې یو مریض سره درې زره د دوه زره روپو یو پن جوړه یار ډاکټر ورکوي او د خپلې تبې ریټونه دي. وسلام،
زه یو ټیلر والا خبرې کوم. دا سرخم ګمرک بندروالۍ کې ولاړ یو بیکار هم سوی دا سټنډر لپاره قیمت وړي دي. روزه کې بې مقدار وخت کار وشو، بس هغه ورځ به پرېښودو. اوس نن کار سوی دا پریجن نه وایو در سټنډر راوځي. نو اوس زه دې چې وایم چې وروره ګمرک موږ عالم چې پاکستان له خاورې ته راواړو، پاکستان خاورې نه چې راواړو، دا ګمرک بس کې ترازو ده. په دې ترازو موږ هغه موټر تیر کړي وزن برابر وي، بس هغه ترازو باندې موږ عالم خبر جوړ کړي دی چې بندروالۍ ته نن موضوع دلته بل کراځي. هغه باندې مغه چې ودرې پر چر تر او باسي سلام وانه را نه واخلي، چې را نه وځو ماسکر پیسې علي، چې وځو ماسکر پیسې علي، چې دا جنه بورا ترانزیت بار اوس بندر شرخان بندر ته 500 روپۍ اسکر دین خالي موټر چلانه نه باس واخلې را نه. دا د کانټو والا ورور نخري شروع کړی دی. دا د لغمان کانټر کې چې لغمان دراینه خو ترازو ده. دې ورور مهرباني وکړي غوري وخوري چې دا یو وزن مخته یو سیمټ وو د ستنه د مخته قانوني وزن مخار وخت د ټول عمر چلیګو سغه وایي چې شل تنه دوه ستنه شل تنه چې موږ راوړو د مسلمانانو د بل سیمټ په 100 روپۍ دا پوری تمامي یی کابل کې چې موږ کرات هوا شو محصول شي. دا به دا غریب خلک اخستای نه چې په شپه بو 100 روپۍ به پوری حکومت دې دې غمو ضرور. سلام علیکم مهرباني.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
وقت په افغانستان کې د سهار اته نیمې شوې. ورزو لنډو خبرونو ته. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د نړیوالو ځواکونو د وتلو له کبله به افغانستان په نړۍ کې منځوي نشیم. د افغانستان د حج او اوقافو وزارت وایي د مصر لوی مفتي شوقي ابراهیم عبدالکریم په افغانستان کې د سولې په اړه فتوا صادره کړې. دغه وزارت له لوري په خبره شوي اعلامیه کې د مصر د ستر مفتي له قوله راغلي چې سوله د اسلام یو مهم اصل دی، خو په افغانستان کې سولې ته له دې سره سره لږ پام شوی. د کونړ د والی د موټرو پر کاروان په بمی حمله کې دوه تنه ژوبل شوي. د کونړ والی اقبال سعید پرون له دې پیښې وروسته په یو ویډیوي پیغام کې ویل د ته زیان نه دی اوښتی. په کاپیسا کې د یو کلي د ملک په ګډون درې تنه په دې ولایت کې د ماین په چاودنه کې وژل شوي. د ځینو راپورونو له مخې ټاکل شوي استرالیا نن جمعه په کابل کې خپل سفارت موقتا بند کړي. د بشري حقونو د څار ډله وایي د ایران امنیتي ادارې د اوکراین د هغې الوتکې د قربانیانو د کورنیو غړي ځوروي چې د دغه هیواد د سپاهي پاسداران انقلاب ځواکونو ویشتې وه. او فیسبوک وایي ایران او روسیه د فیسبوک له لارې د غلطو خبرونو د خپرولو له پلوه په تیرو څلورو کلونو کې تر ټولو وړاندې دي. لند خبرونه مو واوریدل. تفصیلی د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې لوستلی شئ. اوسم دویمه نیمایي پیلو. په دویمه نیمایي کې دوه اونیز پروګرامونه لرو. نیمه نړۍ د ښځو لپاره د ازادي رادیو ځانګړی پروګرام او کور کلی رادیو خبرونه.
امریکا کمپنی ته زه دغه مال تر لیږم. موږ په څلور څلوېښت ملکو کې کار کوو.
پس و ژاړم د ماشومانو سره په ځای کې ننوځم. نور د دې ژوند خو زه په دا مرد خوشحاله.
د افغان ښځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلام. د دې نړۍ خبرونه ته خره خلاص. د دې اونۍ د خبرونه موضوع مو له مشر انجلۍ یا خځې سره واده کول دي. په افغاني ټولنه کې ډیر شمیر کورنۍ غواړي د خپل زوی لپاره کم عمر انجلۍ کوشته او واده کړي. نږدې ټولې افغاني کورنۍ د زوی لپاره تر هغه مشر انجلۍ نه خوښوي. او کچیرته هلک په خپله له ځانه مشر انجلۍ د واده لپاره خوښ کړي، بیا هم ډیر شمیر کورنۍ نه یوازې د زوی د دغه خوښي ملاتړ نه کوي، بلکې کوښښ کوي چې له دغه پریکړې را وګرځوي. خو ولې یو شمیر افغاني کورنۍ د زوی یا نورو قریبانو د واده یا نکاح لپاره تر هغه مشر انجلۍ نه خوښوي؟
د کورنۍ ښځې نورې چې دي، هغوی غواړي چې دوی ته خپل تربیت لاندې ولري.
انجلۍ یا ښځه باید کوم صفات ولري چې د واده کولو لپاره مناسبه وي؟
تقوا، نسب، ښایست، اخلاق، ټولنیز ژوند، دا هغه شیان دي چې باید په نظر کې وساتل شي.
موږ هڅه کړې ده چې په دغه خبرونه کې دغه ټولو پوښتنو ته جوابونه پیدا کړو. اوس به راپور واورو چې د یوې متضرري ښځې په غږ پیلېږي.
هغه قشر دی، نه دی زما مشر، زما سره وزت نه کوي. هغه بده بده وکړه، هغه سره ناسته دی، اوس ناسته بده هغه سره کوي. دغونه وایي چې دغه معاینه مې ده که نه ده معاینه، چې دغه پر ځای ما د پخته کسان کوم پېژنله، دغونه پوښتنه ده بده چې اوس مړه که ژوندی.
دا جمیله وچی اوس مهال څلوېښت کلنه ده او د پنځو اولادو مور ده. د جمیلې په خبره خاوند ورنه فقط دوه کاله کشر وو، خو د کورنۍ او خپل خپلوانو لمسون یې دې ته وهڅاوه چې بله ښځه وکړي او جمیله له اولادو سره خوشي کړي. په افغاني ټولنه کې دې ته ورته پیښې زیاتې تر سترګو کېږي. فرزانه بیا د خپل نږدې خپلوانو کیسه راته کوي. د فرزانې په خبره خپلوانو یې زوی ته تر هغه په عمر کې مشر انجلۍ په خپله خوښه واده کړې وه، خو له واده لږ وروسته یې همدا انجلۍ بیرته په خپل زوی طلاق کړه. نوري خبرې به د فرزانې له خولې واورو.
تقریبا دا اته ویشت کلنه وه، خو خاوند یې څلور ویشت کلن وو. یعنې څلور کاله تفاوت دوی کې شتون درلودو. دې ته به یې دایم تنه ورکوله چې د تا سن ډېر دی، ته اولاد نه شي راوړی. که اولاد راوړې هم یو اولاد دوه اولاده به راوړې، بیا زړېږې، زموږ ورور به تا سره څه کوي؟ موږ غواړو چې خپل ورور ته بل واده وکړو، تا پرې طلاقوو. سرحد دې ته ورسېدو چې ښځه یې د پلار کره ولېږله، په خپل ورور باندې د اندروګانو د خواښې او خپل خپلوانو یې چې تنې ورکولې.
څېړنې او شواهد ښکاره کوي چې په افغانستان کې ډېر کم شمېر نارینه په خپله خوښه او د مجبوریت پرته له مشرې ښځې یا انجلۍ سره واده کوي. دلته اکثره نارینه که ځوانان وي یا زاړه، د وړې انجلۍ سره واده یا نکاح کول خوښوي. نورانی د خوست ولایت اوسیدونکی دی. د یوه میرمن او ماشومان لري، خو وایي که بل واده وکړي نو له کم عمر انجلۍ سره به واده کوي. نورې خبرې به د نورانی له خولې واورو.
بله ښځه چې وکړم باید تر دې ښکلې وي،
او ځوان وي، نو ځکه د ځوانې جنې سره وده کول د ښه خبره ده.
په افغانستان کې یو له ناوړه دودونو نه هم دا دی چې اکثره نارینه له هغې نجلۍ یا ښځې سره واده کولو ته زړه نه ښه کوي چې عمر یې تر دوی زیات وي. دغو ناوړه دودونو نه یوازې د افغانو ښځو ژوند ور تریخ کړی، بلکې د افغان نجونو باور یې هم په کم عمره نارینه وو له منځه وړی. 28 کلنه پروانه وایي ډېر روی باران لري، خو د واده وړاندیز یې تر اوسه ځکه نه دی منلی چې روی باران یې په عمر کې تر دې کشران دي او هغه پرې باور نه کوي. پروانه په دې اړه زیاتوي:
زه خپل 28 کلنه یم او اوه کاله کېږي چې زه خپل د اولنۍ میړه څخه جلا شوی یم. د دا اوه کالو په جریان کې ماته مرکې ډېرې سوي دي، او عموما مرکې چې راته سوي دي هغه د کشرانو الکانو لخوا راته سوي دي، او هم مجرده وه تر حال چې زه د یوه کوچني مور یم. ما کتر نن پورې دا وړاندیزونه رد کړي دي. یو علت یې دا و چې نه مې غوښتل زما ژوند داسې سي لکه د ښوونکي او د زده کوونکي دا چې زه خپل خاوند هره ورځ پوه کړم.
افغانستان یو دودیز هیواد دی، دلته عرف او عادات د قانون بڼه لري. د افغانانو ډله ییز او کلیوالي ژوند بیا دغه عرف او عادات نور هم په دغو خلکو کې بنسټ سکړی دی. خو له بده مرغه یو شمیر دغه عرف او عادات د اسلامي قانون سره اړخ نه لګوي، لکه د ښځو د حقونو نقص کوونکي دودونه. لنن نه نږدې 13 کاله مخکې د افغانستان په اساسي قانون کې د ښځو پر وړاندې ټول زورونکي عمل د قانون خلاف او تاوتریخوالی وبلل شو. په دغه قانون کې د ښځو د حقونو نقص کوونکو ته سزا وټاکل شوه. د دې سره سم د ښځو د حقونو ملاتړ کوونکي ادارې رامنځته شوې او په دغه برخه کې خپلې مبارزې پیل کړې چې په درج کې د ښځو حقونه په نسبي توګه خوندي او خلکو د ښځو په حقونو باور پیدا کړ، چې له کبله یې اوس یو شمېر لوستي ځوانان کوښښ کوي چې د ښځو حقونه د اسلامي او قانوني پلوه خوندي شي. بلال یو له هغو ځوانانو څخه دی چې کوژدنه یې تر هغه مشره ده. د هغه په خبره د واده کولو معیار ورته عمر نه، بلکې فکري همغږي او مینه ده. هغه وایي:
ما نه عمر 15 کاله مشر شه او زه تر ډېر زیات خوشاله یم، ځکه د تر ډېر زیات خوشاله یم چې هغه د ژوند په هر څه باندې پوهیږي، د ژوند په هر قواعد باندې پوهیږي، او د نارینه کوم حقونه چې هغه باندې هغه پوهیږي، او د اسلام په چوکاټ هم په هر څه باندې پوهیږي.
تاسو د بلال خبرې واورېدې. اوس به د سحر الکوزی خبرې هم واورو چې بلال ته ورته فکر لرونکي کس سره یې کوژده کړې ده. هغه له خپل دغه پیوند نه ډېره خوشاله ده او د خپل خسرګنۍ چلند هم ستایي. نوري خبرې به له سحر څخه واورو:
ډېره زیاته خوشاله یم چې الله تعالی ماته دومره ښه بخت راکړی دی، او زه دومره خوشبخته یم. زما څخه مې نامزد تقریبا 2 کاله کشر دی، خو زه ډېره زیاته راضي یم د خپل بخت نه، د خپل قسمت نه چې خدای ماته دومره یو ښه قسمت راکړی دی.
اکثر افغانان مسلمانان دي او ځانونه د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم د کړو وړو لارویان بولي. دینی عالم سمیع الحق حنفی وای د اسلام ستر پیغمبر حضرت محمد صلی الله علیه وسلم اول واده له داسې خزی سره وکړ چې هغه ترې 15 کاله مشره وه، او د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم څو نورې میرمنې هم له هغه نه مشره وي. هغه په دې اړه نورې خبرې داسې کوي:
رسول الله صلی الله علیه وسلم په ټولو عربو کې یو حسینه او باخ اخلاق او پټول انساني صفات پوره یو ځوان او زلمی و. ولی کله چې وکتل چې دی په څنګه کې داسې څوک نه لري لکه مور، لکه مشره خور، نو دی یو داسې چاته د نکاح او د واده وړاندیز کوي چې له ده نه 15 کاله په عمر کې اضافه ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم لومړنی نکاح چې له خدیجه الکبرا رضی الله تعالی عنها سره یې وکړله، دی 25 کلن و او میرمن یې 30 کلنه وه. څومره مثبت رول چې خدیجه الکبرا رضی الله تعالی عنها د رسول الله صلی الله علیه وسلم په ژوند کې لوبولی دی، د هغې مثال نشته ده. همدا وجبه چې نبی علیه السلام به د تل لپاره یادوله.
د ریپورټونو پر بنسټ ډیر کله په افغاني ټولنه کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي لامل د عامو خلکو د ناپوهۍ او معلوماتو ته د نه لاسرسۍ له کبله وي. د افغانستان په ډیر شمیر لرو پرتو سیمو کې خلک رسنیو ته لاسرسی نه لري. د ښځو چارو وزارت مسلکي او د پالیسۍ مرستیاله سپوږمۍ وردک هم وایي چې یاد وزارت تر اوسه په دې برخه کې عامو خلکو ته پوهاوی نه دی کړی، خو په راتلونکي کې یې په پام کې لري.
موږ صرف په دې اړه عامه پوهاوی ورکوو چې نجونې باید د ماشومتوب په دوره کې یعنې د 13 کلنۍ نه ټیټ ودونه ونه کړي. نو په دې اړه چې توپیر د یوه نارینه او د یوه نجلۍ باید څومره وي، په دو اړه موږ کوم عامه پوهاوی خاصه توګه نه دی ورکړی. پس د دې به په خپلو پلانو کې ونیسو.
اوس باید د موضوع په تړاو د عامو افغانانو خبرې واورو چې د واده یا نکاح کولو لپاره کوم معیارونه اړین بولي.
ګلنبی حیدری ما د ننګرهار ولایت نه. زما په فکر باندې د عمر په نظر کې ونیول شي نو ډیره بخښي، ځکه نه د ځان نه ډیره مشره ښځه خي او نه ځان نه ډیره کشره.
امین الله هاشمی د کابل اوسیدونکی. کومونک د نبی کریم صلی الله علیه وسلم ژوندانه ته رجوع وکړو، هغوی د خدیجه بیبي سره هغه وخت کې واده وکړه چې هغه ترې ډیره مشره وه.
نوم یوسف ته یو تن د کابل اوسیدونکو تقوا، نسب، خایست، خلاق، تولنیز ژوند دا هغه شیان چې باید په نظر کې وساتل شي او بیا لیوي خدي سره واده وشي.
د عامو خلکو خبرې مو واوریدي. اوس به د لیکوالي او پولیسي جرګه کې د ننګرهار د خلکو د پخوانی استاذې صفیه صدیقی خبرې واورو چې وای د ښځې د عمر تر کموالي د هغې نور ظرفیتونه د واده کولو لپاره مهم دي. اغلی صدیقی ولی یو شمیر افغانی کورنۍ د زوی یا نور قریبانو د واده یا نکاح لپاره تر هغه مشرنجلی نه خوښوي.
زمونږ په ټولنه کې معمولا خلک دا علاقمندي لري چې خپلو زامنو ته وړې نجونې واده کړي، او دا نه یوازې زامنو ته، حتی مشران هم هغه نارینه چې درې څلور ښځې کوي او حتی سپینګیری چې مسیان لري هغوی هم دا علاقمندي لري چې باید وړې ښځې ولري د سن په لحاظ باندې. بله مسله دا ده چې دوی علاقان سنې د 15 تر 15 پورې دوی کوشش کوي په تعلیمي لحاظ باندې په لوړه کچه کې وي، او حتی دکترا او ماستری لري. دوی ته کورنۍ تصمیم نیسي، چې معمولا د کورنۍ په تصمیم کې پلرونه ډېر رول لري، ولې په لږ اندازه میندې هم دا رول لري، خو د نجونو په خوښولو کې معمولا ښځې رول لري، ځکه دوی کله چې د وړو نجونو سره ودونو ته خپل زامن تیاروي په هغې برخه کې دوی خپله ورته تصمیم نسی. کله کله دا وړې نجونې کېدای شي چې د کورنۍ غړي وي، په کورنۍ نه غواړي چې دا نجونې بل چیرته واده شي، او کله کله هم دوی غواړي چې په رواني لحاظ باندې ځان ته دا تسل ورکړي چې دوی وړې نجونې ودی، او د عرف په لحاظ باندې دغه نجونې میندې او د کورنۍ ښځې نورې چې دي هغوی غواړي چې دوی ته خپل تربیت لاندې ولري. مثلا دوی په دې باور دي چې دا وړې نجونې تولید د مثل ډېر په اسانه بدون د تکلیف نه، او حتی بار بار کولای شي چې دوی اولاد راوړي، او لکه داس نور مسائل هم دي چې بل د میړه فرمان برداري کولای شي، د کورنۍ فرمان برداري کولای شي، کورنۍ ته خدمت کولای شي. دا ټول هغه مسائل دي چې کورنۍ معمولا د علاقمندي لري چې خپل زامنو ته کشرنجونې واده کی.
د واده کولو او د کورنۍ د جوړولو لپاره کوم موارد مهم دي چې باید خلک هغه ته لومړیتوب ورکړي؟
لکه څنګه چې موږ تاسو پیګو، سن یو فاکت یا یو حقیقت د انسانانو په ژوند کې چې کله چې واده کوي د واده سن باید په پام کې ونیول شي. خو کچېری دغه سن وړو کوي، کوم تاثیرات ناوړه تاثیرات لري په ژوند باندې، کله کچېری دا سن زیات وي کوم ناوړه تاثیرات لري. اخر خطر مونږ معمولا په دې باور یو چې خلک هغه کوم شي چې لمړیتوب ورکي هغه به دای چې مثلا یو لک فاکولټا وي، یو انجلۍ هم فاکولټا وي، کله چې دوی سره واده کوي په اقتصادي لحاظ باندې دوی کولای شي یو بل ته اوږه ورکړي. یعنی نه یوازې دا چې یو ښځه کولای شي خپل کور وساتي، هغه کولای شي چې په اقتصادي لحاظ هم د خپل ژوند له ملګري سره مرسته وکړي، چې دا په غټ سن کې دا شی کېدای شي، ولې په وړو کې سن کې کچېرې نجونې ودیږي. مخکې مې وویل چې هغوی ته دا اجازه نه ورکول کېږي چې بیا ماشومان خپل کور کې پرېږدي او دا د مکتب ته لاړ شي، بیا د فاکولټا وي. مګر داسې خلک هم شته چې دوه درې اولاد لري، بیا نارینه دا علاقمندي لري چې حتما باید ښځه سبق وای، بیا غیت دا شرایط برابرې چې خزه باید درس وای، او دغه درس ویل د دې سبب کیږي چې بیا هم له دو سره همکاري کولای شي.
گرانو اوریدونکو د نیمه نړۍ د خبرونې وخت هم دومره وو. تربیه او بلې خبرونې د خدای په امان.
کور کلای
نن سبای چې عالم هم امر سره جنگ کړی دی په مسی جنگ تر نه راوتی
دی. ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړی له بل سره هغه تعامل او هغه احترام او
ګاونډیانو زه پیژندم چې زه د بل کلی نه راغلی چا کوي هغه زما د ترور زوی ته ورکړ چې هغه ویسې کور ته اخوځي.
جوړونکې مریم توخی.
سلامونه دوستانو، کور کلی ته خیر اغلاست. ایا تاسو په کور کې سالمه بوختیا لرئ؟ ولې ځینې خلک سره لدی چې بیکار هم دي خو په کور کې مصروفیت نه لري؟ او په کورنیو کې د سالم مصروفیت اقتصادي او رواني ګټې څه کېدلی شي؟ نن هم دا موضوع راسپړو چې تر راپور تر څنګ د یو تن اقتصادي شنونکي سره مرکه هم لرو. ملتیا مو وکړئ. سالمه بوختیا په کورنیو کې هغه کارونو ته ویل کیږي چې یو کس څو کسه یا د کورنۍ نږدې ټول غړي پکې ګډون کولای شي، چې د هنري کارونو څخه نیولې تر لاسي صنایع او حرفي کارونه ټول پکې شاملېدلای شي. سالمه بوختیا له یو پلو د کور غړي مصروفه ساتي او له بل پلوه اقتصادي ګټې هم لري. زه د کابل په کارتې نو سیمه کې یوې داسې کورنۍ ته ورغلی وم چې د کور میرمنو د افغاني ګنډونو لپاره په بخمل ټوکر چرمې ماتولې او د خپل ژوند او کار څخه ډېر راضي ښکاره کېدل. دوی سره مې خبرې داسې پیل کړې. خورجان انځان را پیژنه؟
نوم می ریحانه ده، د کارتینا اوسیدونکی.
ریحانه جانې، دغه د موږ مخکې چې زه ګورم ټیکم ده، بخمل ټیکه ده، همدارنګه چرمیم دي. دغه څنګه یعنی تاسو چرمی دم را واخیستې؟ ښه.
او خورجان دادما اورور چې ده، بیا موږ ته بخمل ټیکې راوړي، بیا موږ کور کې په چرمی ماته او زه ورندار مې وریره مې.
فرمایش تاسو ته راځي که څنګه؟
او اورور ته مې فرمایش راځي، بیا موږ کور کې ورته کار کوو.
ښه، څنګه خوشحاله استې دې کار سره؟ څومره راحت استې؟ مشکل نه ده؟ څنګه؟
نه ولا، ډېر خوشحاله یو. دې وخت کې چې څوک مصروفیت لري ډېره ښه خبر ده. بیا اوس کور کې مصروفه، موږ کور کې مصروفه یو، اوزګارنی یو. او بل دا چې دې کورونا شرایط ته ګوري، باندې اسنه خلک وظیفې هم لري، په کورونا استې موږ ښه درآمد هم لرو، د دې مصروفیت نه ښه عواید هم لرو. او بل دا چې موږ خپل میلمنو ته هم رسیږو، خپل فامیل سره مې دسنه چې لاړ شو. او د امنیتي لحاظ نه هم کور ډېر مصون ده، ځکه چې موږ کور کې یو، خپل کار هم ترسره کوو، فامیل ته هم رسیږو، میلمداري هم کوو، چې ته ځو هم. او دې حالت کې موږ یو فعال وګړی هم دي.
د ډیزاین نه خپل د زړه نه کوي که مثلا داسې نقشه چې لرئ یا داسې کتلاق لرئ که څنګه؟
اوله خو د مور مې موږ ته زده کول، ټولې موږ زده کړي، خو اوس چې پیشرفت شوی کتلاق لرو. بیا موږ ته همغه عکس رالیږي، بیا موږ همغه عکس ته ګورو، همغسې چرمې پې ماته.
یعنی څو نفر دلته مصروفه سي دلته په دې کار کې؟
کور کې مریندار مې ده، زه خپله مریره مې ده، او کله مې چې مور هم د لاسه وشي بیا موږ سره کومه.
ښه، ډېره زیاته مننه، په کار کې بریالي اوسئ. دلته یو بله خوراک هم ده، اګر چې وړکی ده خو بیا هم لګیا ده، ماشاءالله کار کوي. نو ځینه به پوښتنه وکړم چې دې د خپلې امانه څنګه شیان زده کړي دي او مکتب ته ځي که نه ځي؟ ګران نوم دې را پېژنه؟
زما نوم زهرا ده، د ولایت کابل.
ښه زهرا جانې، ته هم کار کوې چرمې ماته؟
هو، زه مې اما سره مې مور سره مې لګیا یم. زه کله چې د کور سره راشم یا مدرسې نه بیره زما دوی سره کار کوم.
زده کړې دي چې البته؟
هو، چرمې مې هم زده کړې دي، بخمل مې هم زده کړې.
چا درته زده کړې؟ البته
د ټول مې راته اما او مور راته زده کړې. هغوی چې کول ما کتلې ورته او هماغسې مې زده کړې.
آفرین آفرین. بیا مکتب ته ځې چې مکتب شروع شي؟
هو، مکتب ته ځم، شپږم سم کې یم، مکتب ته هم رسیدګي کوم او خپل نور کارونه مور سره کوم.
ډېره زیاته مننه. نو هیله مند چې ټول کورنۍ دغسې یو ښه مصروفیت، سالم مصروفیت په کور کې ولري، تر څو د کورنۍ ټول غړي پکې مصروفه شي. ډېره مننه کوم. دوستان، دلته زموږ ورور هم ده، نو د ورور ته به هم ورشو چې دا ورور البته څومره همکاري کوي د خویندو سره او څومره خوشحاله ده د دې کار نه. مهرباني ورور جانه، ځان وپېژنه.
السلام علیکم. جوړ په خیر؟ خیریتي ده. د معلوماتي قر رحمان ده، د کابل ښار یو تن اوسیدونکی. او موږ دا د چرمې کاروبار کوو دلته کور کې. مگتا ماتی منگل تا دکان کی خیات لرو خپلای گندو خپلای جوړو
اثر یعنی د اقتصاد لحاظ سمره ګټه ور تمامي ایدا کار
ورا ډیر ګټه لري ځکه موږ ډیره ګټه موږ ته پاتې کی او لکه یعنی موږ حساب څو یې سینې کیږي چې دا یو تور کو بل تور کو هم غټه حساب د موږ دا
سالم بوختیا مشخص په خزو یا نارینه پورې تړاو نه لري بلکې د کور ټول غړي کولای شي چې پکې وانډه واخلي. د لغمان ولایت اوسیدونکو حاجی سیدا جان په خپل کلی کې د یوې کورنۍ کیسه داسې راته کوي.
زمونږ په کلی کې داسې خلک شته چې دا د سپینو زرو د غاڼې جوړې کور خوند دي. دا ځی بازار کې سپینې وروړي کور ته به د کور ولای شي بیا دغه د لمنې ته جوړي نستونې ته جوړي حتی واړه ماشومان پرې مصروف دي. کرا خپل کور کې بس ژوند هم برابر ده او وضعیت هم ښه ده مصروفیت هم ښه ډېر ده هم یې د مېړه ده هم یې د ښځې ده هم د ماشومانو یې ده. کرا ښه ژوند برابر ده نه بیرون ځي نه چا سره کار لري نه دوا دنګله لري خپل ژوند کرا برابر ده ښه خوشحاله دي. اقتصاد بیخي ښه ده په دې اوسنیو شرایطو کې 15,000 روپۍ باندې قناعت هم نه کوي.
بلخوا په ټولنه کې داسې کسان او کورنۍ هم شته چې د بیلابیلو دلایلو له وجې په خپل کور کې کومه سالمه بوختیا نه لري. د ننګرهار ولایت اوسیدونکي نازنین چې په یو دولتي دفتر کې کار کوي وایي چې پخوا به یې په کور کې جاکټونه اوبدل خو اوس دا کار نه کوي. نوموړي زیاتوي
زده مې دي بافتو داسې وندو چاکټو خولیو دا شان مې زده دي کوی سم پسې خو بافتو دا شان مګم اوس دونه وخت م بچانو ته کوه جاکټونه مې م کول لور ته مې کمیسم جوړو خو یعنې اوس وظیفې ته راسم وظیفه مې دا نسم کول چې وکم وخت پیدا کړم. دا خولیان مې زده دي جاکټونه مې زده دي پتلونکونه مې هر شی مې زده دي کړې مې دي ډېر مې کړي بچان ته مې د څه چې بچان مې چې مکتب ته تلل د مکتب جاکټونه ما ورته ودل دا به مې وبل په بافتو پو سیخو پو داغه با کول به می آتا ورته چا وړه وړه بلوزه کونه به مرته چوڑو نیم قوله خو وس مصرفیت دغه وظیفه ده سار رازم وظیفه ته مسخین سم خو ته نو وخت ما ته نه پیدا کی مور چون ورځ وړی دی رازم وظیفه ته برته مسخین سم کورته الا ما دی کو کاساو یو شای وکم.
اروا پوهان وای چې سالم بوختیاوی د کور د غړو پر روح او روان باندې هم مثبت اغیز خیندي. کله چې یو کور کې د کور ټول غړي بوخت وي نو تشویش خفګان او نور اندېښنو ته نوزګاره کیږي. په دې اړه د اروایي مسایلو کارپو حبیب الله ستوری داسې غږېدلی دی.
سالم مصروفیت که هغه حرفه وي که هغه علمي کارونه یا هغه هنري کارونه وي له څو بودو د ارزښت وړ دی د قیمت وړ خبره ده چې لومړی هغه د اقتصاد داسې کوی سي له کورنۍ سره په اقتصادي پلوه هم مرسته وکړي او د کورنۍ هغه د کورنۍ نظام د اقتصادي بقا لپاره غټ یا لویه سرمایه له ځان څخه تولید کړي او له بل پلوه به دی هم له رواني ستونزو په امان کې. مثلا موږ ډېر خلک وینو چې د بیکارۍ له لاسه حتی نشه یي توکو ته مخه کړې ده یا هم په ځینو رواني ستونزو اخته شوي دي مثلا استرس او استراب په دوه ستونزو باندې اخته شوي دي. نو که دا په کورنۍ کې دا کار ترسره سي د ارزښت وړ ده او د قیمت وړ ده. ماشومانو لومړنی ښوونځی کورنۍ ده او لومړنی ښوونکي هم مور او پلار دي. که په کورنۍ کې داسې کسان وي چې هغه خپل ځان ته الګو قرار کړي یا له هغوی څخه زده کړه وکړي نو طبعا دا طبیعي خبره ده د هغوی په روان باندې د غوی په ذهن باندې مثبت اغیز لزان پریږدي او په غوی کوي چې له همدغه حرفه په همغه خپل فاميلي ماحول کې د کورنۍ کې لاسته راوړي.
کورنۍ یعنی څه؟
کورنۍ د تعلیم او تربیه بنسټ.
کورنۍ یعنی ژوند.
کورنۍ یعنی د ټولنې سمبول.
کورنۍ یعنی هیله یعنی خوشحالی او هر هغه ښه تعبیر چې موږ په ژوند کې لرو هغه یعنی کورنۍ.
د کورنۍ ژوند د بهبود رغښت او د کورنۍ ژوند د لاخ کلی کول په پار د ازادي راډیو د کور کلی خبرونه واورئ. دا چې سالمه بوختیا د کورنۍ په اقتصاد څومره مثبت اغیز لري په دې اړه مو د اقتصادي چارو کارپو روح الله امین سره مرکه کړې ده چې اورېدو ته ستاسې پام را اړوم.
ا
لمړی پوښتنه به داسې مطرح کړم چې سالمې بوختیاوې په کور کې د کورنۍ په اقتصاد باندې څومره مثبت اغیز لري؟
سالمې بوختیاوې د کورنۍ په اقتصاد باندې ډېر زیات مثبت اغیز لري. که یو څوک مثلا په کور کې سالمې بوختیاوې ولري، دی کولای شي چې د ورځنیو چارو په مصرف کې، مثلا د بچیانو په ورځني مصارفو کې، د کولای شي چې دا کورنۍ د کورنۍ له سرپرست سره مرسته وکړي. نو سالمې بوختیاوې په کورنۍ د کورنۍ په اقتصاد باندې ډېر مثبت اغیز لري، او هر څوک کولای شي چې د په کور کې ځان ته سالم مصروفیت، سالم بوختیاوې ځان ته مساعد کړي او کار وکړي.
کورودان امین صاحب، ولې ځینې کورنۍ سره لدی چې بیکاره هم دي خو په کور کې سالمې بوختیاوې نه لري، علت یې څه بولئ تاسو؟
دا کولای شي څو عمده دلایل لري. یو عمده دلیل دا کېدلی شي چې په کورنۍ کې دوی ته دغسې ذهنیت نه ورکول کېږي، یا یې تر څنګ داسې یو ملاتړی نه وي چې هغه دې کار ته تشویق کړي. او ځینې کورنۍ اصلا داسې کارونو ته هیڅ انګیزه نه لري. دوی داسې فکر کوي چې نو دغه یو ناسیس کار دی، دا به څه ګټه وکړي. که چیرته په کور کې داسې یو کس وي چې د کورنۍ نورو غړو ته دغسې انګیزه ورکړي، هغوی ته دغسې سالمې بوختیاوې فرصت مساعد کړي او په دې برخه کې ورسره مرسته وکړي، نو په یقین چې دا هم کولای شي چې د کورنۍ په اقتصاد باندې مثبت اغیزه ولري. نو دغه دوه عمده دلایل دي چې ممکن په کورنیو کې اکثریت کورنۍ، البته د سالم بوختیاو په کاری بوختیاو رامنځته کولو کې دوی مثلا دې کار ته زړه ښه نه کړي.
کوم بوختیاو ته په کور کې سالم بوختیاو ویلی شو امین صاحب؟ کنونه را تواخلی
داسې ډېر سالم بوختیاو دي چې هغه ته مونږ کورنۍ سالم بوختیاو ویلی شو. لړډلې مثلا چرمدوزی، د جامو ګنډل، خیاطی، او هغه کورنۍ چې په لرې پرتو سیمو کې موقعیت لري، یعنی هغوی کښت او زراعت ته لاسرسی لري، هغوی کولای شي مثلا چرګان وساتي، د غوښې چرګان، د هګیو چرګان، داسې مالداري کولای شي هغوی وکړي، او له دې لارې مثلا ښې پیسې کولای شي ترلاسه کړي.
او په پای کې کورنیو ته څه ویل لري چې ځانونه څنګه په سالمو بوختیاوو بوخت وساتي؟
په پای کې کورنۍ څخه مو جدي غوښتنه ده، که چیرته غواړي چې ناخوالو، ستونزو او په اقتصادي مشکلاتو کې راګیر نشي، نو دوی کولی شي د کورنۍ د سرپرست تر څنګ په کور کې ځان ته سالمې بوختیاوې رامنځته کړي، او د کورنۍ له سرپرست سره د کور د مصارف په پوره کولو، د بچیانو د مصارف په پوره کولو، همدارس د کور د کرایې د ورکړې په برخه کې او په نور مسایلو کې، د خپل د ورځني د کور د خرڅ او مصارف او لګښتونو په پوره کولو کې دوی کولی شي دغه سالمو بوختیاوو لارې مرسته وکړي.
د دې غونې د کور کلی د خبرونه مطالب چې تاسو ته وړاندې کړل، تر بیا ښه وخت ولرئ.
غم سے ہیر انسان خجل تیرا